لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي چې له افغانستان څخه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. قدرمنو اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقۍ خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: ناټو په یوه هوایی وبخی ناټو په یو حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه شوې ده، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمنی کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. او اسرائیلو خبرداری ورکړی چې په سوریا کې د ایران پر اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. بشپړ خبرونه: ناټو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه شوی، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پانه کې چې ناټو خپره کړې ده، راغلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه د افغانستان په ختیځ کې شوې او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې ژوبل شوی دی. وبخښئ، د وژل شوي او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوي چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم.
موک عملیات له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کړی دی. د عملیات په سیمه کې د تصفیه او غزمو په بڼه دوام لري. زموږ جزء تامونه هلته رسیدلی او زه ډاډه یم چې ډیر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یکشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو حملې وکړي. په جرمنی کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل ډی په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه ته د اته نیم کاله بند سزا حکم واوراوه. د عبدل مدافع وکیل ماکسیمیلیان پرون دوشنبه پر ورځ وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل ډی چې وایي د افغانستان تبه دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپله 15 کلنه ملګری د جرمني په کندل ښار کې د چړو په گزارونو وژلې وه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې د اسرائیلي پاوځ په سوریا کې د ایران پر اهدافو له هوایي حملو وروسته په عراق کې د دې هیواد پر پوځي اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته وویل اسرائیل په سوریا کې حالات ساري او زیاته کړه چې د اسرائیلي پوځ حملې به یوازې د سوریې په قلمرو پورې محدودې پاتې نه شي. د اسرائیلو دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ایران خپل لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په عراق کې خپلو متحدو شیعه ډلو ته ورکړي دي. د ایران یا عراق حکومتونو او همدارس د امریکا پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د اسرائیل لومړی تلویزیون چینل په دې وروستیو کې راپور ورکړی و چې متحدو ایالاتو له اسرائیلو غوښتي دي چې د عراق په قلمرو کې د حملې نه کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیې او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې سرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. ادلب روسی ولایت دی چې د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د پاکستان په پارلمان کې نن وبخې د پاکستان په پارلمان او د څلورو وړو ایالتونو په اسمبلو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف علوي، د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتی اسمبلیو ګرچاپیره امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د دې انتخاباتو لپاره رایه چونه د سهار په لسو بجو پیلیږي او د مازدیګر تر څلورو بجو دوام کوي. او د جنوبی افریقا چارواکي وایي چې پلازمینې کیپ ټاون ته نږدې په یوه چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي. دا چاودنه د مهماتو په یوه ډیپو کې شوې او د راپورونو له مخې په نتیجه کې پر اتو قربانیانو سربیره څو تنه نور لادرکه دي. له چاودنې وروسته د سخت اور د لګېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د موسیقی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش او نورې تروریستي ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمه او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو ته په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلو ګواښ متوجه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش او نورې ترهګرې ډلې د بریتانیا او د ټولو اروپا لپاره خطر پیښ کړی. وایي چې ترهګرې ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي، چې بیلګې هم په وروستیو کې لیدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل، داعش ډله هم د هغو ډلو له جملې څخه ده چې زنځیر ډوله ارتباطات لري، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړو او هوډ مو کړی چې د سیمې او د امریکا د متحدو ایالتونو په همکارۍ به د تروریزم جړلې له دې هېواده باسو او موږ دغه هدف ته د رسېدو لپاره کار کوو. د بریتانیا دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن تیره اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې په دې اړه کره شواهد موجود دي چې اروپا ته له افغانستان نه ډیره ترهګرو واقعي خطر متوجه کړی دی.
We're seeing the terrorist groups operating.
موږ لیدلی هغه ترهګر ډلې چې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي. د شواهدو له مخې دوی نه یوازې په بریتانیا بلکې د اروپا په ټوله وچه کې ارتباطات ټینګ کړي دي. که څه هم افغان چارواکي داعش په افغانستان کې یوه کمزوري او ډېره ځپل شوې ډله بولي، خو لیدل شوی چې دې ډلې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلي رادمنش یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او نړیوال په تېره بیا پاکستان باید د دغې شمې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. داعش په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده، خو که په دې برخه کې پاکستان له افغانستان سیمې او نورې نړۍ سره رښتینې همکاري ونه کړي او د نړۍ له نورو برخو ترهګرې ډلې هلته سره راټولې او هغوی بیرته منسجمې کړي او افغانستان ته راولېږي، یقینا چې دغه ستونزه به دوام پیدا کړي. د بریتانیا دفاع وزیر بریتانیا او نورې اروپا ته له افغانستان نه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د خطر خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوځ د دوشنبې پورست تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر تېره اونۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غشت تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې حقانی له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. جلال الدین حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د مهمو جهادي قمندانانو له ډلې و او د القاعده شبکې د وژل شوي مصر او بخې مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وزیر هم پاتې شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان ته وبخښئ، د ازادۍ راډیو د موسیقۍ پروګرام د سندرو میلمانه په دې پروګرام کې خپریږي. د سهوې په خاطر له تاسو نه بخښنه غواړم. خو مخکې اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوملیکنې د بهیر او د جعلي تذکرو او جعلي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړې، نو لورایې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به یې د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تېرو څو میاشتو کې یو شمېر کاندیدانو ته متوجه ګواښونو او په دوی مرګونو حملو ته په اشارې سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دی. د سرخط په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسي جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حقایق پټوي. په مطلب کې وړاندې دا خبره د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو بنسټونو په حواله راغلې او ویل شوي چې مخکې تر دې چې د افغانستان ملي ائتلاف جعلي تذکرې او سټیکرونه نندارې ته وړاندې کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورکو شویو سټیکرونو په اړه څه نه ول ویلي. په مطلب کې دغه شان د دغو بنسټونو په حواله راغلي چې باید په دې برخه کې جدي څېړنې ترسره شي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په اړه لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع ډیره پیچلې شوې او که پر وړاندې پرتو ستونزو ته حل لار ونه موندل شي، په هیڅ ډول به شفاف انتخابات ترسره نه شي. انیس ټینګار کوي چې د داشان انتخاباتو ترسره کېدل ټولیزه همکاري غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې شوې. اوس د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د